د دې سیالیو جام پاکستان په 2010 کې انګلند، په 2012 کې ویسټ انډیز، په 2014 کې سریلانکا او په 2018 میلادي کال کې بیا ځلې ویسټ انډیز وګاټه.
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو نور بس د یونی ځخ خبرونه مهیروي خو اوس پام وکړئ د دې ساده مهم خبرونو سره لیکونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وی په افغانستان کې داعش ډله کوم مرکز نه لري، خو د دې ډلې لپاره د ځینو لوریو لخوا تبلیغات کیږي. امیر خان متقی ونه ویل چې دغه تبلیغات کوونکي څوک دي. هند د افغانستان پر حالاتو او په دغه هیواد کې د بشري بحران د مخنیوي پر لارو چارو د غور لپاره یو کانفرنس جوړوي. په دغه کانفرنس کې د پاکستان، روسیې، چین، ایران، تاجکستان او ازبکستان استازو ته هم د ګډون بلنه ورکول شوې. دا کانفرنس را روانه میاشت جوړیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې تر 15 کلونو د نږدې 9000 هغو کم عمر ماشومانو درملنه کړې چې له سختې خوارځواکۍ کړېدل. د کاپیسا ولایت په نجرب ولسوالۍ کې د یو موټر د نسکورېدو په پیښه کې 15 کسان مړه شوي او یو تن ټپي شوی دی. په شمالي مقدونیا کې نن خلک په سیمه ییزو ټاکنو کې ګډون کوي. دا انتخابات د صدر اعظم زوران زایف د واکمن سوسیال ډیموکرات ګوند لپاره له پارلماني ټاکنو وروسته لومړنۍ ازموینه ګڼل کیږي. بلخوا په کاسو کې نن خلک د شروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي. څه باندې 1,000,000 او 3 لک تنه د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. هغه فضایي کپسول چې یو ستور مزلی او دوه روسی فلم جوړونکي پکې سپاره وو، تر 12 ورځنی مطلب وروسته په قزاقستان کې راکښته شو. د روسیې فضایي اداره وایي چې دغه فضایي کپسول نن یکشنبه ځکه تستون شو.
نور بس دی. شکست سکوت.
د نور بس دی یا شکست سکوت خبرونه ته مو از نوری اس نوری هر کله کوم. نن پر دې بحث کوو چې په دې ورستیو کې په رسنیو کې د خزینه خبریالانو ونډه کم شوې، علتونه یې څه دي او د خزینه خبریالانو څه ډول ملاتړ کېدای شي. د بحث ته مو دوه میلمنې رابللي، د شمشاد تلویزیون خبریاله لیمه هوتک او اندغه راز خبریال او د خزینه حقوق مدافع فوزیه وحدت. دواړو میلمنو ته اخر اغلاست وایم. لومړی به لیمه هوتک وار تاسو ته درکړو په رسنیو کې د خزینه خبریالانو ونډه په دې وروستیو کې په کمیدو ده یا کم شوې ده، علت څه دی؟ آیا دا په ټوله کې په دولتي او ملکي ادارو کې د هغه څه ښکارندوی کوي چې په دې وروستیو کې ښځې له کار کولو منع کړی شوې دي؟
مننه ډېره زیاته. سلامونه نورې صاحب، تاسو ته ستاسو ټولو اوریدونکو ته او وحدت صاحب ته. خب د تاسو د پښتنې په جواب کې تر ډیره پورې د طالبانو له راتګ سره ډیر خلک وېرېدلي وو چې د هغو له ډلې نه یو هم خبریالانو چې هم ښځینه او هم هلکانو ته اندېښنې پیدا کړې وې ګڼي. په دې کې ډېر متضرره هغه ښځینه خبریالانې دي چې دلته یې کلونه کلونه کار کړی ده. ډېری یې دلته رسمي دفترونه وو، رسنۍ وې چې ښځینه خبریالانو ورسره فعالیت درلود. آژانسونه موجود ول. په بیلابیلو برخو کې ښځینه خبریالانو ورسره کار کاوه. د طالبانو له راتګ سره ډېری هغه رسنۍ چې دوی بهرني ملاتړونه یې درلودل هغوی خپل ملاتړ یې له لاسه ورکړی دی او دوی نس کولی خپل پرسونل ورسره وساتي. نو دوی فوکس پر دې کوي چې ښځینه خبریالانو تعداد رقم کې په ټوله کې په رسنۍ کې د ښځینه خبریالانو په تعداد راکمولو باندې دلته کوشش کیږي. ځکه یو علت یې دا دی چې طالبان مخالف د ښځینه کارکوونکو دي او بل هم دوی نه غواړي هغه کسان له ځان سره وساتي چې دوی ته ستونزې پېښولی شي.
مننه فوزیه وحدت، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. مخکې لیما هوتک وویل چې ډېری خبریالان د طالبانو پر اتک سره وېرېدلې وي، خو یوه مهمه خبره وکړه او هغه دا چې له ډېرو رسنیو سره د بهرنیانو ملاتړ کم شوی دی. بهرنیانو په تېرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د پرمختګونو چې یادونه یې کوله یوه ستره او مهمه لاسته راوړنه د آزاد رسنیو فعالیت او د بیان ازادي بلله. نو ولې باید نړیوال لدغه مهم سکتور سره چې دوی ډیر په ویاړه خپل مرستې یا خپل ملاتړ کم کړي؟
تیره باندې کوم تاسو نور څه خپل سلامونه وړاندې کوم در څنګه د مجانې تاسو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. څنګه چې مجانې د خزینه خبريالانو په تړاو ستونزې بیان کړې همدا سیزم غواړم خپل نظر تاسو سره شریک کړم. زه په دې باندې متيقنه یم چې د بهرنیانو ملاتړ له رسنیو سره و، اما په دې حد باندې چې اوس خزینه خبريالانو له رسنیو سره خپل فعالیتونه کم کړي دي یا هم په کورونا ستیز فکر نه کوم چې د نړیوالو د ملاتړ مسأله دلته ووسی. یو علت خو په دې باندې تاسو ټول پوهیږئ چې د نظام ړنګېدل وو چې طالبان راغلل او ټول له ویرې په کورو کې نسته. موږ داسې همکاران هم لرو چې بهرنیو هیوادونو ته اوس هم نه دي تللي، اما فعالیت یې بند کړی دی. د دې تر څنګ د بودیجې نشتون په رسنیو کې یو بله ستونزه ده چې اکثره رسنۍ نشي کولای چې خپل کارمندان وساتي. نو زه فکر نه کوم چې دا دومره مهمه وي چې بهرنیان موږ سره ملاتړ ولري او کوونه لري. د رسنیو په فعالیت کې دوی مهرباني
اغلی وحدت ده خو درسته ده، خو موږ مخکې لدی چې طالبان وخت ورسیږي په ورستیو څو کلونو کې دې شاهد ولو چې ډیر هغه نړیوال مرستندویان چې په افغانستان کې په لری پروتو سیمو کې دوی رسنۍ چلولې دي هغوی مالی ملاتړ کوي، هغه مالی ملاتړ ترې واخیست. ولې لڅ دی دا یو اړخ دی او غبل کورنۍ اړخ دی چې اوس طالبان وخت رسیدلی ډیر خلک بریدلی په تیر بیا خزینه خبريالان بریدلی دي او بهر له کور بهر کار نشي کولای. دا بل علت دی. خو عمده سوال دا دی چې نړیوال لو ډیر په ویار سره دغه وستر مهمه بریا بلله، د نورو مرستو ترڅنګ دغه مرستې هم بندي کړې دي. ولی
ما وړاندې ویلې شاید یو دلیل دا اوسی چې نور هغوی خب طبعا وخت چې نړیواله ټولنه له رسنیو سره مرسته کوي دا معلومه خبره ده چې دوی خپل موخې هم دلته ویني. وخت چې د نظام رنګي کې دوی ګوري چې موږ موخې نور دلته نه ترلاسه کیږي، طبعا دوی نور له دغه رسنیو سره ملاتړ هم نه کوي. زه فکر کوم یو دلیل همدا و چې ځکه هیڅوک پرته له دې چې موخې ونه لري له رسنیو سره مرسته وکړي، نو وخت چې خپل موخو ته نه رسیږي طبعا دوی خپل مالي مرستې هم کموي. او بل دا چې خپل رسنۍ هم ویریدلې دي، شاید په هغه کچه باندې چې دوی مخکې فعالیت کوو او اطلاع رسنۍ کوله د جمهوریت په وخت کې وسی نشي کولای، او دوی هم حتی که چیرې مالی ملاتړ هم لزان سره ولري دوی خپل فعالیتونه لویری او داره دوی بندوي. همدا اوس حتی په پلازمینه کابل کې ځینې رسنۍ دي چې شاید نه چې ممکن دوی اصلا مالی ستونزې ونه لري اما فعالیتونه یې بند شوي دي. نور ګڼې ستونزې هم دلته شته چې خزینه نشي کولای یا هم رسنۍ نشي کولای فعالیت وکړي یا هم خپل پرسونل کم کړي.
بله آغلی هوتک، طالبان وایي چې موږ خبريالانو ته د فعالیت اجازه ورکوو، خزینه خبريالانو ته هم، خو دوی باید د اسلام په چوکاټ کې هغه اصول چې دوی ته خودل کیږي باید په همغه باندې عمل وکړي او د خپل ژورنالیستیک فعالیتونه باید همغه سره تنظیم کړي. په دې ورسره د بی پولي خبريالانو ټولنې د طالبانو له لوري رسنیو ته او د رسنیو او خبريالانو ته یو لستر ظلمونه یې خېدي چې په مشخص ډول باید هم دغه طرز العملونه دوی په پام کې ونیسي. آیا تاسو هم دغه طرز العملونه لیدلی او که نه؟ او که چیرې په ټولنه کې چې طالبان وایي باید ټول فعال ګډون ولري او رسنیو ته هم د دې لپاره اجازه ورکوي چې د ټولنې ستونزې باید رابرسیره کړي او هغه د چارواکو ته مخې ته کیږدي، که چیرې خزینه خبريالان منځوي کیږي او یوازې نارینه خبريالان پاتې کیږي، فکر کوي چې هغه ستونزې چې نارینه نشي کولای هغه به را برسیره نشي؟
بله مننه نوري صاحب. دلته خزینه خبريالانو ته هم اړتیا لیدل کیږي، ځینې داسې موضوعات دي چې باید خزینه ور باندې کار وکوي او هغه د پوښښ ورکې نړیوالو ته وړاندې کړي. د طالبانو له راتګ سره د اول خدا ده چې د خبريالۍ ساحه محدوده شوې ده. اوس یو مشخصا آدرس شتون نه لري چې اصلا یو کلپ ترې نه واخیستل شي. یو کلپ په اخیستلو لپاره په ورځو په هفتو تقریبا یو نیمه میاشت شوې ده. د طالبانو د واکمنۍ چې چې کله هم یو مشخص ادرس شتون ونه لري د کلب لپاره، نو دوی به څنګه وسی کولی چې یو طرز العمل جوړ کړي د خبریالانو لپاره؟ بل هم دا ده چې یو خبریال چې د خبري پوښښ لپاره طبعا هلته په یو غونډه کې یو مشخص کلب ته اړتیا پیدا کیږي، نو د اسلامي شریعت او همداسې د اسلام په رڼا کې خبریالانو ته اجازه ورکول، دوی به څنګه په دې باندې وتوانېږي؟ نو چې دوی به خبریالې ته اجازه ورکړي چې هغه فیس ټو فیس له یو طالب چارواکي سره مرکه وکړي، دوی نو بیا دې اجازه ورکړي. تېر ورځ ښه بېلګې د تېرې ورځې غونډه وه چې د روغتیا وزیر معرفي کېده. کله چې موږ هلته ولاړلو، اصلا ښځینه یوازنۍ ښځینه خبریاله زه وم چې ما په کې اشتراک کړی و، ولې ما ته اجازه را نه کړل شوه چې دغه نارینه په تالار کې له خپل کمرمین سره څه نږدې پاتې شم چې کوم تصویر واخلي، د چا کلپ واخلي او د چا خبرې ریکارډ نه کړي. ما ته وویل شو چې ته کولی شې چې ولاړ شې د تالار په آخر سر کې، موږ مخصوص ځای جوړ کړی د ښځینه خبریالانو لپاره. بیا بینرونه کېښودل شول د ښځینهو لپاره تر څو پورې ښځینه ښکاره نه شي. نو چې کله هغه تنظیمونکي د برنامې راغلل، موږ ورته وخندل، مال دا بینر د ما له مخې نه لرې کړه چې زه یې غږ یم اورم، ویم ګورم چې کوم وزیر ده، کوم یو معین ده، هغه کسان چې معرفي کېږي چې موږ یو پېژنو. نور په خندا سویل، ویل خورې دې تا خو یې غږ په کار ده، ته خو یې له غږ هم شناسی کولی شې، څیره یې څه کوي چې دې ګورې. نو کله چې دومره محدودیت وضع کېږي، دوی به څنګه وسي کولی کومې وعدې چې دوی له نړیوالو سره کړي دي چې دوی د بیان ازادۍ ته احترام لري او دوی به اجازه ورکړي، دوی د ښځو حقوقو ته احترام لري، دوی به هم اسلامي شریعت دلته پرې کوي او هم به د ښځو په برخه کې نړیوال حقوق برابري ورته او ورکول کېږي به. نو که چیرې دغه ډول باندې روان اوسي، نو دا کوم ډول حقوق دي چې تر اوسه پورې یا ښځینه خبریالانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې دوی د تیر په څیر باندې خپل فعالیت ته دوام ورکړي، او یا به هم د ښځو حقوق چې کار کول دي هغوی ته به اجازه ورکړي؟
بله آغلی وحدت، د آغلی هوتک څرګندونې مو واورېدی چې دغه پرون یوه ښکاره بېلګه ده د روغتیا د نوي سرپرست وزیر د معرفي. فکر کوي چې دا ډېر ناهیله کوونکي خبرونه راځي له افغانستان د طالبان قدرت ته له رسیدو سره؟
نورې صاحب، باید ووایم چې متاسفانه وضع شوي محدودیتونه په دې وروستیو کې د خبریالانو پر وړاندې ډېر ناهیلي کوونکي دي. وړاندې هم تاسو ورته اشاره وکړله، یو څه چې په افغانستان کې خپل ځای پیدا کړی و، هغه د نړۍ په کچه باندې د بیان ازادي و چې ټولو ورته هغه خپل مشخصا خپل ځایګای په افغانستان کې پیدا کړی و، او په تمام معنا باندې حتی د نړۍ په کچه باندې دلته د بیان ازادي په تمام معنا خپل ځای پیدا کړی و. یعنی که په پرتل کې دلته واضح و روښانه مکولای شو چې اطلاع رسنی وکړو، مکولای شو چې خپل راپور چمتو کړو، مکولای شو چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون کې هم ستونزې موجودې وي، هم حداقل وشو کولای شي د لیمجانې په خبره خپل کلپ راوخل او خپل راپور ته جوړ کړو. اما متاسفانه دا وروستیو کې واقعا د خبریالانو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي دي، هم د اطلاع رسونې په برخه کې، او هم حتی دلته زموږ همکارانو کیسه کوله چې په خپل خبری کانفرنس کې د غواړي بیا سربیره پر دې چې وهل او تکول درکوي، بیرته درته وایي موږ تاسو نه یو وخت. اما دغسې محدودیتونه خپله د دې سبب کیږي چې اطلاعاتو سره لاسرسي هم له ستونزو سره مخامخ شي، او د بیان ازادي هم په هغه شکل باندې چې موږ په جمهوریت کې درلود خپل مفهوم له لاسه ورکړي، چې دا اوس خپل مفهوم دی له لاسه ورکړی دی.
څه ډول څه کېدای شي اوس چې دغسې یو حالت رامنځته شوی دی چې پر طالبانو فشارونه زیات شي، کوم لوري دغه فشارونه راوستای شي؟ نړیواله ټولنه هغه چې شلو کلونو کې په افغانستان کې د دیموکراتیکو بنسټونو جوړولو او د بیان د ازادۍ د ودې لپاره د آزادو رسنیو د فعالیت لپاره ډیره پانګونه وکړه، او که د افغانستان د ټولنې له منځه باید دغه فشارونه له ولس نه باید راپورته شي؟
دواړه خواوې کولی شي چې پر طالبانو باندې فشارونه واچوي، اما نړیواله ټولنه په تمامه معنا باندې کولی شي چې پر طالبانو باندې فشار واچوي، ځکه هغوی په دې برخه کې سرمایه گذاري کړې ده، نو لګښتونه یې کړي دي، دوی دلته پروژې درلودې، هغوی ډېر ښه کولی شي چې په دې برخه کې پر طالبانو باندې فشار واچوي چې دغه لاسته راوړنه المنځ ولر نشي. اگر چن طالبانو اول ورځ نه چې کابل نیولې افغانستان نیولې تر اوسه پورې دوی خلکو سره د ژمنې کړې دي چې لنړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې ده چې موږ به د بیان ازادي ته په بشپړه توګه احترام لرو او په واضح او روښانه توګه داسې کوم محدودیت نه دی وضع کړی چې دوی راشي مثلا رسنیو ته د مکتوبي ووایي چې تاسو په کومو برخو کې فعالیت وکړي، یا مثلا خزینه خبریالانې دې له تاسو سره پاتې نه شي، یا نور محدودیتونه چې د رسنیو خبریالانو پر وړاندې وضع کیږي. په دې برخه کې دوی داسې کوم واضح او روښانه تګلاره د محدودیت په برخه کې نه ده وضع کړې، اما بیا هم په هغه شکل باندې چې دوی باید ورته احترام ولري او ورته رسیدګي وشي هغه شکل باندې نه کوي. زه امیدواره یم چې نړیواله ټولنه کومې پانګونې چې په دې برخه کې کړې دي او د اوس لپاره د افغانستان د خلکو لپاره هم د نړیوالې ټولنې لپاره هم د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو لاسته راوړنه بلل کېږي دا وساتي او په مستقیم او غیر مستقیم ډول پر طالبانو باندې فشار واچوي چې دغه لاسته راوړنه قبوله ونشي.
بلې لمه هوتک، تاسو د هي موضوع یادونه وکړه. له شمشاد ټلویزیون سره مو ډیره موده کار کړی دی په تصویري برخه کې. تصویر ګومانم چې د طالبانو پر اتک سره ممکن ډیر نور هم سانسور شي او اوس هم سانسور شوی دی. تاسو به د خپل فعالیتونه په راتلونکي کې څه ډول مخته وړئ؟ مثلا اوس پرون تاسو یادونه وکړه چې پرده یې خودل شوی او تاسو باید سیري ونه ګورئ، او که تاسو لري پروتو سیمو ته ځي او کلیوالو خزو سره خبرې کوي نو هغه افعالیت په څه ډول مختبړي؟
مننه نوري صاحب، کچيري په دې ډول باندې اجازه ورکول کیږي خزینه خبريالانو ته سیماسیتونه ور باندې وازري او دوی نس کولای شي فعالیت سره کې، نو فکر نه کوم چې تر ډیره پورې بخپل د خبريالانو يم لېوینې می نهایت دوه میاشتو نه نور به خپل فعالیت دوام ورکړلای شي. اصلا په ډیرو چینو کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. بل هم دا چې اوس ډیر شمیر کسان د طالبانو له ویرې نه دوی اسري کې هم نه کلپ ته چې دوی حاضر سي او کلپ ترکې ها کسان چې په جمهوریت کې به موږ سره به مرکې کولې، خزینه نارینه فعالان بول چارواکي بول، اوس په اسانه باندې هیڅ دوی تلیفون نو چته او مونږ ته پیغام پریږدي ورته چې تر څو پرې حالات سمېږي نو مونږ نو سکول پر سکرین باندې راځای رسو او یا هم تاسو ته کلپ درکو. تر ټولو مهمه دا ده چې دلته تر څو په منظمه توګه باندې ادارات خلاص نه سي، خزینه او نارینه کارکوونکي ولاړ نه سي خپل وظیفو ته او فعالیتونه تر سره نه کړي، نو مونږ به څه ته پوښښ ورکو وروسته له دې نه. ادارات به ټول تړل شوي وسي، خلکو ته معاشونه نه ورکول کیږي، خلک له اقتصادي فقر سره مخ دي. په دغه ډول یو وضعیت کې د ریپورت چمتو کول هم ډیر ستونزمن کار دی.
بله مننه اغلی هوتک. فوزیه وحدت، دغه چې اوس په دغه څه کم یوه نیمه میاشت کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي په افغانستان کې، د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو باندې ډېر نړیوال ټینګار کوي. یوه مهمه لاسته راوړنه هم د ښځو د حقونو ده او په افغانستان کې د آزادو رسنیو د فعالیت او د بیان د ازادۍ ده. اوس که هم بحث موږ په رسنیو کې د خزینه خبریالانو ده، دغه فشارونه یا د دوی غوښتنې د طالبانو له واکمنۍ څخه، فکر کوي چې دا به بالاخره نتیجه ورکړي او طالبان به دې ته غاړه کېږدي چې یو څه د ور د خزینه خبریالانو په مخ هم پرانیزي او پرېږدي چې هغوی هم لکه د نارینه خبریالانو په څیر باندې هغه برخه چې په دوی پورې مربوطه ده هغه تر پوښښ لاندې ونیسي؟
نوري صاحب، موږ امیدواره یو چې په دې برخه کې طالبان خبریالانو ته اجازه ورکړي، مخصوصا خزینه خبریالانو ته چې فعالیت وکړي. البته دا یوازې د خصوصو په برخه کې نه ده، د خبریالانو په برخه کې نه ده چې محدودیتونه وضع شوي دي یا هم خزي ډارې شوي په کورونه ستدي. دا پس پوهیږي چې د ټولو خزینه قشر په برخه کې ده. 50% د افغانستان خلک یا نفوس خزي جوړوي. ما متاسفانه اوس هر خزي چې کار کوي تاسو پوهیږي چې دولتي ادارې هم یو له هغه برخو ده چې خزي پکې نشي تللی، یعنی په ټوله معنا باندې د خزو پر وړاندې محدودیتونه وضع شوي دي. موږ د خزینو لپاره ځینې ګروپونه لرو چې په هغه کې د مختلفو ولایتو څخه خزینه موږ سره په ګروپو کې دي، هغوی موږ سره خپلې ستونزې شریکوي. حتی تفریزیونو ته هغوی نشي تللی، حتی زیارتګاهو ته چې هلته دعا دپاره ځي هلته ورته محدودیتونه وضع شوي دي. په ټوله معنا باندې د ښځو پر وړاندې په افغانستان کې محدودیتونه وضع دي، او د فعالیتونو په برخه کې، د تدریس په برخه کې، یوازې په دغه برخه کې خبریالانو ته چې هغه هم په غیر مستقیم ډول باندې ورته خپله پر ځان باندې یا محدودیت وضع کوي یا هم ویره لري چې په کورونا سره خبریالانو ته نه دی ویل شوي. زه خپله د آریانا نیوز یوه خبریاله یم، انده یما زرا زم مخفل فعالیت کوم، اما وینم چې دغه فعالیتونه پیکه دي متاسفانه په نورو رسنیو کې هم. اما خواهش مو په ټوله معنا باندې له طالبانو څخه، د طالبانو له رژیم څخه هم دا ده چې خزینه او ته هم باید اجازه ورکړي چې په نظام کې، په هیواد کې په فعالیت وکړي، په ټولو برخو کې، نه یوازې رسنیو کې. او نه باید د خزینه لپاره محدودیت وضع شي او د اسلام او شریعت له نوم څخه غلطه استفاده وشي. موږ همیشه له طالبانو څخه دا اورېدلی دي چې خزینه خبریالان یا خزینه د رسنیو کې کار وکړي، اما د شریعت په چوکاټ کې. خزینه د وکتاب تلاړ شي د شریعت په چوکاټ کې، خزینه د پانتون تلاړ شي د شریعت په چوکاټ کې، بیرون د اوزې له محرم سره. اما او اگر همیشه هم دغه اما او اگر ده، که دغه اما او اگر دوی په پام کې ونیسي او همیشه ادامه پیدا کړي، زه فکر کوم ټولې لاسته راوړنې موږ له لاسه ورکوو. دوی یو خو د شریعت چوکاټ هم نه ده تعریف کړی، چې موږ تر اوسه پورې نه پوهېږو چې دغه د شریعت چوکاټ څه شی ده، چې موږ ځان به ماغې کې اماده کړو په هماغه چوکاټ کې له کوره ووځو کارو ته دوام ورکړو. د نوري صاحب په افغانستان کې واقعا ډېرې ستونزې دي، مخصوصا خزینه په ټوله معنا باندې دوی ستونزه لري. اقتصادي ستونزه ده، دلته فقر ده، بیکاري ده، هیڅ نه ول ستونزې دلته په پام کې نه نیول کېږي، اما محدودیتونه د هرې ورځې په تیرېدو سره ډېریږي. نو امیدواري مو دا ده چې طالبان دغه ستونزو ته هم پاملرنه وکړي، بعضې هغې نه دوی محدودیتونه وضع کړي.
اغلی وادت دغه پښتنه به لتاسو وکم چې په دې شلو کلونو کې چې موږ وویلې په افغانستان کې رسنۍ کې وغوړې دي، او کله چې یو سکتور دغه مهم چې ډیر غوړېږي نو ډیر خلک ځان ته راجذبوي، ډیرو خپل ځان باندې پانګونه وکړله، زده کړې وکړلې د ژورنالیزم په برخه کې، او ډیرو کلونو تجربه لري. اوس دغه یو حالت رامنځته شوی دی، مثلا تاسو او د تاسو په څیر نور، که وضعیت په همدې شکل باندې دوام وکړي بل لار چاره شته؟ دا به ډیره سخته وي چې یو مسلک سره سړی خدای پاماني کوي.
که وایم چې امیدوار نه یو، یعنی واقعا د مبهم حالاتو کې سړی هیڅ شی هم نشي ویلی، اما که وضعیت همداسې دوام وکړي، متاسفانه مجبور دي چې د افغانستان خبریالان هم له دغه مسلک سره مخه وکړي. همداسې چې یو زیات شمیر نورو مخه وکړه او له افغانستان څخه ووتل، اوس هم په سلهاو خبریالان په بیلابیلو هیوادونو کې د پناهندګۍ یو درخواست ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې که داسې وضعیت دوام وکړي چې محدودیتونه واوسي، هغه هم د خزینه او دپاره ګواښونه واوسي، نو طبعا موږ به له دغه مسلک سره خدای پاماني وکړو. او دغه لاسته راوړنه چې 40 کلنه ده، او تاسو مو ویلې چې په دې برخه کې ډېرې پانګونې شوې دي، شخصي، خصوصي، نړیواله ټولنه ټولو دغلته سرمایه گذاري کړې ده. خپل دلته رسنۍ چې فعالیت یې کوو، له دغه لارې دغه پانګه وه، دوی ته هم ضربه رسیږي. نو متاسفانه وضعیت مبهم حالات لري، ټول به له دغه مسلک سره مخه وکړي که وضعیت دا شانتې دوام وکړي. ځکه ما وړاندې مو ویلې، یوازې د هغه ستونزه نه ده د محدودیتونو چې د ښځو د فعالیت په برخه کې په رسنیو کې ووسي، دلته د فردي ازادیو محدودېدل، دلته د دیدباو تفاوت، فقر و بیکاري، اقتصادي بحران، فکری تفاوت، همدارنګه د اطلاع رسونې په برخه کې محدودیتونه، او خود سانسوري نور ګل سوندې چې خبريالان دي تر کې وی چې بل اخر له دغه مسلک سره خدای پامانی وکي او بل اخر تر هغه وخت پورې چې په تمامه معنا باندې بیا د جمهوریت نظام رامنځته شي.
ډیره مننه لیمه هوتک. تاسو څه فکر کوئ کوم دې امیدواري کړکې ویني؟
بلې نوري سیب دلته چیرې نړیوال فشارونه رامنځته شي نو کولای شي چې دغه برخه ته یو ځل بیا پرمختګ ورکړي. دلته په تیرو شلو کلونو کې ګڼو ښځینه وو ته د دې ترڅنګ چې د زده کړو زمینه برابره شوې وه، د ژورنالیزم یا هم د خبریالۍ په برخو کې ګڼو مېرمنو نجونو ته د کار کولو ښه زمینه برابره شوې وه. تر ډیره پورې اوس په اکثره رسنیو کې د ښځو فعالیت ښه راڅرګندېده. په هغه ډول باندې به چې نارینه وو فعالیت کاوه، ښځینه وې ښې په کې چلېدلې، که هغه د رپورټینګ په برخه کې وه، که هغه د ویاندوی په برخه کې وه. دغو ډول فعالیتونو ته یا هم پرمختګ ته ټول هیله مند ول. تر ډیره پورې په رسنیو کې راڅرګندېدل د ښځینه خبریالانو نورو افغان مېرمنو ته هم هیلې پیدا کړې وې. دلته د پرمختګ او همدا ډول د کار کولو د زده کړو په برخه کې تر ډیره پورې د ښځینه خبریالانو شتون په رسنیو کې په کلیو کې دومره په افغان مېرمنو ښځو باندې اغیز کړی و چې په خپل باندې په لسګونه هغو برنامو ته چې موږ تللي له هغه ځای نه چې د ولایتونو خلک راغلي دي او اشتراک یې په کې کړی ده، هغوی د یوې ښځینه خبریالې په لیدو سره خپلو لوڼو ته د ښوونځي د ورتګ اجازه ورکړې وه تر څو دوی لاړې سي زده کړې هغلته وکړي. اوس هم که چیرې پر طالبانو باندې فشار راوړل شي او دوی بیا له دلته له رسنیو نه خپل ملاتړ اعلان کړي او دوام ورکړي په افغانستان کې له خصوصي رسنیو نه، نو بیا به هم دلته ډېرې ښځینه راڅرګندې شي او بیا به هم د بیان ازادۍ وکولی شي چې د تیر په پرتله په څو چنده باندې ډېر فعالیت ترسره کړي. که څه هم اوس ډېر شمېر خبریالان تللي دي له هېواد نه بهر او ګوتې په شمار خبریالان دلته ښځینه برخه کې پاتې دي، خو ولې بیا هم دلته یو هیله مندي شته. هغه کسان چې پاتې دي دوی که چیرې دوی ته ډاډ کېرنه ورکړل شي، له دوی نه ملاتړ وشي، نو دوی به وکولی شي چې په خړه ول باندې فعالیت ترسره کړي.
کور ودان مننه د شمشاد تلویزیون خبریال لیمه هوتک، خبریال او د ښځو د حقونو مدافع فوزیه وحدت، تاسو دواړو مننه چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ. زنور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم.
the hawa nuriyama رضا یمه.